Radio.
السلام علیکم او سهار بخیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. نن د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان یو لسمه د اکتوبر میاشتې دریمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي، د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همداراز په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیې هوایي شرکت ترکیش ایرلاینز د راتلونکي مارچ میاشتې له 28 افغانستان ته د ټیکټونو پلور پیل کړی. له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې د دغه شرکت الوتکې به هر ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې درې ورځې له استنبوله مزار ته الوتنې وکړي. له کله چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وقته ورسېدل، نړیوالو هوایي شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبای افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څو نورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د شلو اورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلیږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپل لومړۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوې دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نری آیت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهره چیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ نهو هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، استونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یوه اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 30 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې کابل کې پر یوه ښوونیز مرکز تر حملې وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې پیل شویو اعتراضونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي
هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي.
یوه څارونکي اداره وایي چې افغانستان کې نږدې 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي.
هماغه چارواکي چې د بهرنۍ خبریالانو سره مرکې کوي دوی ناستې پاستې ورسره لري. دوی د افغانستان د ښځینه خبریالانو سره متاسفانه چې مرکې نه کوي.
د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر 2 میاشتو پورې به د قانونو پر 8 لویو پروژو عملي کار پیل شي.
250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوال لپاره را وړاندې شوي دي.
ایران کې پرون په پرلپسې 12 ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. امریکا وایي له افغانستان سره تر یوه کال زیات موده کې 1.1 میلیارد ډالرو په اندازه بشري مرسته کړې ده.
دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه چې هر هیواد ته ځي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي نو پکې مالي فساد ډېر شتون لري او فرصتونه پکې زیات دي.
دا خبری مجله تر اونۍ موجود ده.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. کابل کې د جمی ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو دوو ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهره وسوې. مظاهره کوونکي د هزارګانو وژنه ودروي، له شوار سره سړکونو ته راووتل چې په ځینو برخو کې د طالبانو له ډزو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ شول. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو غبرګونونو کې مسؤلانه چلند وکړي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د یک شنبه د ورځې مظاهره هم مهاله په هرات، بامیان او غزنی ولایتونو کې تر سره شوه. معترضو خځو چې تر ډیره یې تور جامع اغوستې وې، شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروي. په هرات او بامیانو کې د مظاهره کوونکو شمیر سلګونو ته رسیده، خو په غزنی کې د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا یوازې جاغوري ولسوالۍ کې یوې ډلې مظاهره وکړه. په هرات کې مظاهره وروسته تر هغه تیته پراخ شوه چې د طالبانو یو شمیر پوځیانو ډزې پرې وکړې. د دغه مظاهره پر مهال د یو شمیر اعتراض کوونکو د وهلو او ډبولو خبر هم ورکړل شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د شنبې په ورځ په کابل کې څه باندې سل تنه پر کاج ښوونیز مرکز د وروستي خونړي برید د غندنې په پار سړکونو ته راووتل. تر دغه برید وروسته پر ټویټر د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي هشتګ هم رامنځته شوی چې تر پرون پورې یې شمیر له نیم میلیون نه اوښتی و. ملګری ملتونه وایي چې د جمعې ورځې په دغه برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او له اتیا و زیات نور ټپیان شول. بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو دغه برید غندلی او دوی د اقلیتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهبو د لا امنیت غوښتنه کړې ده. بل لور ته بیا د طالبانو حکومت دغه پیښې ته د نړیوالو غبرګون غرضي بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو مسؤلانه چلند وکړي.
ټولو بهرنیو اړخونو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له خواخوږي هاخوا له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه د ډډې کولو جدي سپارښتنه کوو. هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي او د خپلو نامشروع ګټو لپاره ناکامې هڅې کوي.
پر کاج ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت لا د دغه راپور د لیکلو تر وخته کومې ډلې نه و منلی، خو په تیر کې داعش وسلوالې ډلې د دغه ډول بریدونو پړه منلې ده. نړیوال داعش ډله د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي افغانستان کې دغه ډله 98% له منځه وړې ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او پاتې 3% له سختو بندیزونو سره مخامخې دي. تازه د یک تلویزیون خبریال لیما سپیڅلی پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې پر ښځینه خبریالانو د وروستیو محدودیتونو له کبله نور خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل سوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. په دې وروستیو کې د یک تلویزیون خبریالې لیمې سپېڅلې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی و، د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو له امله نور نسي کولی خپل کار ته دوام ورکړي او په رسمي ډول له دندې استعفا کوي. خو نوموړي موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، که څه هم لیمې سپېڅلې ونه ویل چې په دې بندیزونو کې کوم موارد شامل دي، خو یو شمېر نورې ښځینه خبریالانې ادا کوي چې په پروګرامونو کې د رنګه جامو نه اغوستل، په هغو پروګرامونو کې چې ویاندویانې ښځینه وي د نارینه میلمنو نه بلل او له نارینه وړاندې کوونکي یعنی همکار سره یو ځای د پروګرامونو نه چلول هغه محدودیتونه دي چې تازه پر دوی لګول سوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت محمد صادق عاکف مهاجر دغه ادا ردوي او وایي چې د حجاب له حکم پرته دوی پر ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو کوم بندیز نه دی لګولای.
هیڅ محدودیت نشته، برای لباس چیز گفته نشته، هیچ بندیز نشته. د جامو په اړه څه نه دی ویل شوی، که توری وي او که رنګه هیڅ حقیقت نه لري. د امر بالمعروف له لورې یوازې د حجاب له اړخه چې څه ویل شوی هماغه دی، نور څه نه دی. اما حجاب استګه چیز نیست.
د یوې سیمه ایز افغان رسنۍ یوې ښځینه خبریاله چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چې د ښځو زندان ته لاړم د مرکې لپاره، سره له دې چې ما لوی حجاب کړی و، پړونی مې په سر و، ولې د دروازې ساتونکو ما ته وایي چې ته دې حجاب مراد کړه. پوښتنه مې ورته وکړله چې مطلب د حجاب څخه څه ده، ولې زه اوس په حجاب راغلی یم؟ ما ته وایي چې نه، مخ دې دیوالی نه د پټکړه یاد ونګ مرکه هم نه سول بیرته د غسر اغله مده غټول ستن زینن سبا پټولنه کی ډیره زیات ماغه چرواکی چې د بهرنۍ خبري اعلان سره مرکه کوي دوی ناست پاستي ور سره لري پرونو کې ور سره راځایری کې ولې په داخله افغانستان کې دوی د افغانستان کزینه خبري اعلان سره متاسفانه چې مرکه نه کوي هغه حق چې خبريال او د خبريال د غبات ورکړل
او موږ غوښتل دغه خزینه خبريال د ادا په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو او د طالبانو د حکومت وایي ځبه الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای وایي د یوې نوې سروې لمخې چې دوی پر روانه میلادي میاشت کې ترسره کړي د خزینه خبريالانو پر وړاندې ستونزې او محدودیتونه د دې لامل سوي چې شاوخوا 93% خزینه خبريالان او رسنیز کارکونکي وزګاري سي او یا هم خپل دندې پرېږدي د دې ادارې مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
93% کارمندان رسنۍ او خبرنګارای زن
د رسنیو 93% کارکونکو او خزینه خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړي او یا له هیواده بهر تللي او یا خپل دندې پرېږي یوازې 93% خزینه خبريالان په افغانستان کې کار کوي او دا د هغو محدودیتونو له وجې دي چې د رسنیو له لوري او یا هم د دولت لخوا پرې لګول شوی دي چې د نارینه او څخه په بیل ځای کې کار کولو په ګډون په کله چې په رسنۍ کې ظاهريږي نصر او مخ پټولو محدودیت پرې وځ شوې دي
موانع او محدودیت هاي باشد
په افغانستان د طالبانو لوبیا ځل واکمنې دور او روسته د خبريالانو او رسنیو د فعالیتونو د محدودیتونو لګولو په اړه د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو او بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو اندېښنې زیاتې شوې دي خو طالبانو په وار وار ویلي چې خبريالان او رسنۍ آزاد دي په هغه صورت کې چې د اسلامي شریعت پرانا کې خپل فعالیتونو او خبرونو ته دوام ورکړي او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي د ازادي رادیو د موندنو لمخې د طالبانو د واکمنۍ لپاره رئیس تر اوسه درې خبريالان وزل سوي څلور دیرس بندیان سوي او دیار لس نور خبريالان وهل سوي دي
مننه چې ازادي رادیو اوري
ازادي رادیو ته غواړی است د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر دو میاشتو پورې به د قانونو پر اتو لویو پروژو عملی کار پیل سي دغه پروژې په هرات او غور ولایتونو کې دي چې د چارواکو په خبره 250 کورونایو او بهرنیو شرکتونو د پانګونې وړاندیزونه ورته سپارلي د اقتصادي چارو ځینې کتونکي بیا وایي چې اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او ممکن لازمه ګټه ورڅخه ولستونه رسیږي اسدالله لودین تفصیل راکوي
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د اتو لویو پروژو د پانګونې په هدف ورسپارل شوی پروپوزلونه یا وړاندیزونه د څېړنې په حال کې دي دغه پروژې د هرات ولایت د غوریانو د اوسپنې او د غور په شهرک او غورک ولسوالیو کې د سربو او جستو د منرالونو د کیندنې دي چې د پراخوالي له کبله په اتو حوزو یا بلاکونو ویشل شوي دي د قانون وزارت ویان اسمت الله برهان وایي دواړو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د دغې پانګونې د ګټلو په سیالۍ کې ګډون کړی دی ښاغلي برهان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دو میاشتو پورې به پر دغو پروژو کار پیل او نوموړې ادعا وکړه چې لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي
نو دغه درې منرالونه دي او اته غټ قانونه دي او د دې لپاره 250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالۍ لپاره راوړاندې شوي دي نو د پروپوزلونو ارزیابي روانه ده ټولو بهرنیانو ته هم دغه شرط په توګه موږ ورته ایږدو چې په غټو پروژو کې یا هر بهرنۍ کمپنۍ چې راځي هغوی چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کول غواړي خصوصا د معدنو پټرولیم د وزارت سره اړوند په معدنیاتو په سکتور کې نو دوی باید د ځان سره افغان پارټنر ولري
د جیولوجیکي مطالعات لمخې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان چې له ایران سره پر پوله پروت دی 13 میلیونه ټنه اوسپنه لري د غورک او شهرک ولسوالیو د سربو او جاستو سرچینې هم پراخي او قیمتي بلل شوې دي وقته د طالبانو لبیا رسیدو راهیسې د دوی د قانون او پټرولیم وزارت د وړو او غټو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې پیل کړي د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو بیان وکړ کوي چې اوسنۍ شرایطو کې د قانونو په کیندنه کې بیړه کیږي چې د دوی په باور د دې کار لازمه ګټه افغان ولستنه رسیږي د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقادر مطفی وایي اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه ډیره سیاسي بڼه لري نه اقتصادي
جیولوژیکي معلومات تکمیل دي اما د سرمایه گذاری مسله به یو ریسک ولري یا به یو طرفه سرمایه گذاری په دې کې ممکن چین ایران او روسیا علاقه مندي وخی چون دوی په دې برخه کې د نړۍ سره متفاوت لیدلوري لري د منابعو برخه کې دوی د مختلفو هیوادونو کې خپل یو طرفه پانګې کړې دي چې په هغه کې متاسفانه په هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده ډېره ګټه دوی ته رسیږي او ډېره کمه ګټه هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده هغوی ته رسیږي.
د طالبانو حکومت بیا ډاډ ورکوي چې له دوی سره د پخوانۍ ادارې د قانونو متخصصان او سلاکاران شته او په هر ډول قرارداد کې مسلکیتوب په پام کې نیسي. په افغانستان کې 1400 ډوله منرالونه پیژندل شوي چې د ځمکې لاندې دغو طبیعي سرچینو تقریبي ارزښت هم نږدې 10 تریلیون ډالر ښودل شوی دی.
او سم د سیمې په اړه، په ایران کې پرون په پرله پسې 13 ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. دغه مظاهرې په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو لویو او وړو ښارونو کې ترسره شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله نور تفصیل لا اسدالله لودین نه.
په ایران کې د نظام په ضد مظاهره د دغو مظاهرو ولس ورځ پوره شوې، خو تر اوسه هم د پایت رسیدو کوم ښکاره څرک نه لګیږي. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردال راپور سره سم پرون یک شنبه په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو ښارونو کې خلک مظاهرو ته راوتلی وو. په اصفهان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د احتمالي مرګ ژوب لپاره لا معلومات نشته. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې مظاهره کوونکو پر سړکونو اورونه بل کړي او سړکونه یې بند کړي دي. مظاهره کوونکي د ایران د اسلامي نظام د مشر په ضد شعارونه ورکوي او د ښځو په اړه د دغه نظام تګلارې غندي. د شنبې په ورځ بیا د ایران درویست کارونه د مظاهرو شاهدان وو. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د حجاب د کور د نمراتولو په تور یو پیغله نجلۍ مهسا امینی د پولیسو لخوا توقیف او له شکنجه وروسته یې روغتون کې سا ورکړه. له ایرانه بهر په یو شمیر اروپایي او د امریکا په ښارونو کې هم مهسا امینی ته د عدالت غوښتنې په پلوي مظاهره شوې دي. دغه مظاهره په ایران کې څو ځله په تاوتریخوالي اوښتي او دواړو لورو مظاهره کوونکو او ان پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای او استاذ بیا ویلي نظام به د حجاب د کوټ په برخه کې هیڅ ډول شاتاک ته اړ نشي. په خوزستان کې د خامنه‌ای او استاذ سید محمد نبی موسوی پرون یک شنبه وویل هغه کسان چې چوکاټونه ماتوي او د حجاب په ضد دریږي په اصل کې د پټکو قانون ماتونه کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به له نوریاس نوري نه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
خلیج ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د کاچ په نوم پر یو ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې چاودنې ته پام اړولی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما په استناد لیکي. په داسې حال کې چې یو شمېر ښځو د نسل وژنې په نوم د دغه برید په وړاندې اعتراض څرګند کړ، د وژل شوو کسانو شمېر 15 شو او د ټپیانو یې 2 تنو ته ورسېد. خلیج ټایمز لیکي یو شمیر ښځو د هغه روغتون په مخ کې چې د دې پېښې قربانیان وروړل شوي او راټول شوي او د هغه څه په وړاندې چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یاده کړه شعارونه ورکول. د طالبانو وسله والو چې ویل کېږي یو شمېر پر توغندیو هم سمبالو پر وضعیت څارنه کوله او وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو وسله والو د دغې مظاهرې د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د ورځپاڼې په لیکنه یوه انتحاري د دغه ښوونیز مرکز دننه داسې مهال ځان ته چاودنه ورکړه چې په سلګونو زده کوونکو د کانکور ازمیښتي ازموینه ترسره کوله. د دغه برید ډیری تلفات په همدې اقلیت مذهبي ډلې پورې تړلې دي. دغه حمله چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، نړیوالې ټولنې په کلکه وغندله. څرنګه د لویدیز تیروتنو طالبانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې بریالی شي، دا د هغې لیکنې سرلیک دی چې په فارن پالیسي مجله کې خپره شوې او لیکوال د افغانستان لپاره د ناتو پخوانی ملکي استازی ستیفانو پونتیکورو دی. نوموړی لیکي د 2021 کال د اګست په 28 د جمعې په ورځ د ماښام په 6:00 او 28 دقیقو په افغانستان کې د ناتو ماموریت رسما پای ته ورسید. د ایټالیا C-130 الوتکه چې زه هم پکې سپورم له افغانستانه والوته او د افغانستان پاکستان د ګډې پولې پر فضا تیره شوه. د دغې الوتکې په وتلو سره په 20 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانستان د ناتو له حضور څخه بې برخې شو. د ښاغلي پونتیکورو په خبره 1000 امریکایي او برتانوي سرتیري لا پاتې وو چې د کابل هوایی ډګر څخه د تخلیه چارې بشپړې او په دې هوایی ډګر کې حساس وسایل او تجهیزات لمنځه یوسي.
پونتکورو زیاتوی موږ تر ټاکلې نیټې له ګډوډې سره د خپلو افغان کارکوونکو د ایستلو بهیر بشپړ کړ او وتو او تر شامو د هیواد په ډیر بد حالت کې د طالبانو لاسته پریښود. د هغو طالبانو چې شل کاله مخکې مو د هغوی واکمني نسکوره کړې وه. پونتکورو زیاتوی موږ هغه هیواد پریښود چې پر موږ باور کړی و. هغه افغانان مو بیا د هغې خلاف داسې یوې متفاوتې راتلونکي ته یوازې پریښودل چې موږ ورته هیلې ورکړې وې. په فارن پالیسی کې ښاغلی پونتی کورو وړاندې د ایل ویدیز د تېروتنو په ترڅ کې د ځینو نورو لاملونو تر څنګ د طالبانو او د امریکا ترمنځ د 2020 کال د دوحې تړون ته اشاره کوي او هغه له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو پیلامه بولي. د نوموړي په خبره که څه هم دغه تړون د سولې د تړون نوم ورکړل شوی خو واضح هدف یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو. د پونتی کورو په باور د اصل ته په پام چې له طالبانو سره په خبرو کې باید له یوه پیاوړي دریځ څخه ښکیل شوي وای. متحده ایالات له یوه نسبتا کمزوري دریځ څخه ښکیل شول، هغه هم د دې لپاره چې په لنډ وخت کې له افغانستانه په مسون ډول د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره یوه لاره عمومي. د ښاغلي پونتی کورو په لیکنه د دغه تړون اغیزې ډېرې منفي ځکه وي چې په افغانستان کې د ځواک تعادل طالبانو په ګټه بدل کړ. د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره پخوانی جمهوري نظام چې نړیوالو پرې ډېره پانګونه کړې وه ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د طالبانو پر واکمنۍ څه باندې 14 میاشتې تېرېږي خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ځینې څارونکي وایي لا هم شک لري چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 1.1 میلیارد ډالرو په اندازه بشري مرسته دي په شفاف ډول لګول سوي وي. امریکایي چارواکو تیره اونۍ وویل چې د 2021 لدی کال لاګست میاشت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، له افغانستان سره د دوی د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. تیره اونۍ هم په یوه آنلاین غونډه کې د ځینو غیر دولتي مؤسسو استازو پر دې بحث وکړ چې د طالبانو له مداخله پرته له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې څنګه مستحقو کسانو ته ورسیږي. په څو ثانیو کې په دې اړه تفصیلي راپور. د افغانستان امریکایي پوهنتون یو استاد په دې باور دی چې په کار ده له افغانستان سره د کیدونکو بشري مرستو د څار لپاره یوه درېیمګړی اداره جوړه سي. عبیدالله بهیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې شایي د دغه سي یوه میکانیزم د نه موجودیت په صورت کې مالي فساد ته لاره هواره سي.
بهتره لاره به دا وه چې که یو مشترک نهاد جوړ سه او د دواړو اطرافو له طرفه او یو سنه سه شفافیت او مراقبت مراعات سوی و. دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه سه هر هیواد ته ځي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي نو پکې مالی فساد ډیر شتون لري او فرصتونه پکې زیات وي.
پخوانی خبریال او د سیاسي مسایلو شنونکي قریب الرحمن شهاب وایي د نړیوالو د بشري مرستو رسونې لپاره لا هم څرګنده تګلاره نه تر سترګو کیږي.
له افغانانو سره د بشري مرستو په اړه باندې هیڅ واضح منظم او یو سری پلان او برنامه او میکانیزم نشته چې وخی دا مرستې کومو خلکو ته د کومې احصایې له مخې او په کوم اساس باندې ویشل کیږي او د چا په لاس ویشل کیږي. یوازې د رسنیو همدا خبر دی چې نقدي مرسته وشوه او د یو خصوصي بانک ته تسلیم شوه.
که څه هم د بشري مرستو د رسونې په چارو کې د طالبانو د مداخلې راپورونه ورکول سوي، تیره اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې د جرمني، ناروی، بریتانیا او څو نورو هیوادونو هغو غیر دولتي بنسټونو چې په افغانستان کې فعالیت کوي په خپلو کې سلا مشورې پیل کړي. په جرمني کې یوې سرچینې چې په دې غونډه کې برخه درلوده د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې بحث وکړ چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې چې تر ډیره مالی دي څنګه د طالبانو لا غیظ پرته اړو کسانو ته ورسول سي. دا بحثونه داسې مهال پیل سوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست تیره چهارشنبه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز په یو بحث کې وویل د 2021 لدی کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره د واشنګټن د بشري مرستو اندازه 1.3 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. واشنگتن دغه مرستې په بیلابیلو پړاوونو کې اعلان کړي دي.
موږ له افغانستان سره د څه باندې 320 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو بشري مرستو اعلان وکړ چې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره زموږ د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته ورسوله.
واشنگتن د دغه 328 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو بشری مرستو د اعلان پر مهال ویلی و چې لدې جملې به 199 میلیون ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بودیجې او 208 میلیون ډالر د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې یا یوسیټ د بشری مرستو د څنګه لخوا ورکړل سي. امریکایي چارواکو ندی ویلي چې دغه اندازه مرسته له کومې طریقې افغانستان ته لیږلې، په مشخص ډول کوم ادارو ته سپارلې، او پر دغو مرستو د طالبانو کنټرول یا نفوذ څومره و. د افغانستان بانک هم چې د طالبانو په کنټرول کې دی، وخت نا وخت د میلیونونو ډالرو په ارزښت د مرستندویو هیوادونو د بشري مرستو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې تر ډیره د نقدو پیسو په بڼه ورسیږي. د افغانستان بانک ویان په دې باب د نور وضاحت ورکولو لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه بانک چې دغه مرستندوی هیوادونه نه مشخصوي، تقریبا هر اونۍ د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر هم ورکوي چې عمده هدف یې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل دي. دا هر څه لکه نور نړۍ په آنلاین بڼه نه ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د مرستندویو هیوادونو دغه ډول بشري مرستې چې اندازه یې زیاته هم ده، ولې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته انتقالیږي؟ قمر بنسټ چې په افغانستان کې فعالیت لري، مشر یې رحمت الله نوروز وایي عمده علت یې د افغانستان د بانکي سیستم ګډوډېدل او افغانستان ته د نړیوالو انتقالاتو محدودېدل دي.
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډېر زیات دي. سروې مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سږ کال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډېر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو.
روس له هغه چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغانستان بانکي نظام له سختو ستونزو سره مخامخ شو چې نړیوال مالی انتقالات ټکنیسول او د بانکونو ګډونوال هم د پخوا په څیر په اسانۍ له بانکي خدماتو ګټه نسی اخیستلی. اوس چې د افغانستان بانک ته د نړیوالو بشری مرستې د نقدو پیسو په بڼه ورکول کیږي او په هغو کې د امریکا مرستې هم شامل دي، معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم له لارې تر اړو کسانو رسول کیږي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دوی به خپلې بشري مرستې د خپلو ادارو له طریقه لګوي. د طالبانو ویاند وایي په افغانستان کې بشري مرستې تر اړو کسانو له دوو لارو لګول کیږي. ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو د لګولو د لارو چارو په اړه وضاحت ورکړي، ازادي راډیو ته وویل
بشری مرستې دوه ډول دي. یو هغه دي چې د اسلامي امارت د اورګانونو لخوا نه توزیع کیږي، لکه سره میاشت او د زده حوادث وزارت، مهاجرینو وزارت، شهدا او معلولینو وزارت، دغه نهادونه او صحت عامه دوی په پوره ډاډ سره ویلی شو چې په امانتداري سره مرستې رسوي. او دوم ډول کومکونه هغه دي چې مؤسسات، بینالمللي مؤسسات چې هغوی په خپل اختیار کې دا موضوع اخلي او توزیع کوي. د هغو کارونه زه نشم ویلی چې هغه څومره شفاف او څومره دقیق وي.
د بدسل کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په ورستوي کې ویلي یوازې په 13 اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 199 پیښو کې خندونه رامنځته شوی چې او یا سلنه د طالب وسلوالو لخوا وو. او چا ویلي دي چې په 13 اگست میاشت کې دوه مرستې رسون کې وجل سوي، څلور ټپین سوي او څوارلس نور توقيف سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم په چنګاښ یا سرطان میاشت کې ویلي و چې طالبان د بشري مرستو په بهیر کې مداخله کوي. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي و چې دوی په دې اړه خپلې اندېښنې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي دي، خو طالبانو پر دې موضوع رسمن کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه بیا هم له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي. د پانتون استاد عزت الله پیجان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له اړوندو ادارو سره کار کړی، په دې باور دی چې په افغانستان کې د بشري مرستو د لګول کېدو پر شفافیت لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
دغه مرستې تر کومه ځایه پورې چې کم مستندات شي پر ځای باندې نه دي لګول شوي او نه مستحق کسانو ته رسیدلی دي. په وار وار شواهدو دا ښودلې ده چې دغه مرستې تر ډیره پورې طالبانو ته نږدې کسانو ته ورکول کیږي او هغه کسانو ته ورکول کیږي چې هغه اصلا په بیلابیلو پیښو کې متضرر شوي نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ ویلي چې د دې بشری مرستې به پر روغتیایي خدماتو د بې ځای سویو او راستنیدونکو پر بیا ادغام او له افغانانو سره د ګاونډیو هیوادونو پر ملاتړ ولګول سي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی. خو د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې له افغانستان سره به خپلو بشري او نورو مرستو ته دوام ورکړي.